السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی شورا غړي او نوموتی شاعر ګلمن وزیر د اسلام آباد په یو روغتون کې د اخیستو ټپونو له کبله سا ورکړه. د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین تیره شپه ناوخته د پاکستان د طبي علومو انسټیټیوټ پیمز روغتون مخې ته د پی ټی ایم غړو او پلویانو ته په وینا کې د وزیر مړینا تایید کړه.
کتام ډېر دروند څکای دی، زما د خولې نه وتل ډېر مشکل دی، خو ګلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
ګلمن وزیر د جولای په ومه په اسلام آباد کې په یو حمله کې تر ژوبلېدو وروسته په پیمز روغتون کې بستر وو. منظور پښتون وایي چې وزیر د جولای په ومه په هغه ښار کې د آزاد خان داوړ په نامه دی وطن او د هغه د شاوخوا لسو تر دولسو ملګرو لخوا د لرګیو او چړو تر برید لاندې راغلی وو. د ګلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم وو. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی دی او نوموړی د بشري حقونو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملت پالې شاعرۍ لپاره ډیر مشهور وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون چهارشنبه په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظف سره د نورو مسلو ترڅنګ د ټاپین لیکې د پروژې پر موضوع خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې افغان لوری به هڅه وکړي چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې اړوند پاتې مسلې اواري او عملنې کار پیل کړي. د متقی په خبره اړوند اداري کار کوي چې د ټاپي پروژې ټول حقوقي اسناد نهایی او د کار د پیل لپاره زمينه برابر شي. د ټاپین لیکه چې څه باندې 1300 کیلومتر اوږدوالی لري په جوړېدو سره به یې له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز ولېږدول شي. د دغې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په وروستیو کې په ترکمنستان کې پیل شوي، خو په افغانستان کې کارونه د 2018 کال په فبروري کې درېدلې چې بیا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی افغان محصلانو ته د علامه اقبال د تحصیلي بورسونو د درېمې مرحلې د پایل خبر ورکړی. ښاغلي دورانی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په راتلونکو 5 کلونو کې به 4500 افغان محصلان د پاکستان په پوهنتونونو کې د ټولنیزو او طبي علومو په مختلفو رشتو کې پر زده کړو بوخت شي. نوموړي په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي او دای هم نه دي ویلي چې دغه تحصیلي بورسونه یوازې نارینه محصلانو لپاره دي او کنجونو محصلانو ته هم ورکول کیږي. د پاکستان پاو سایت کړ چې څلور سرتیری د پېښور په حسین خیل سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د پاکستان د پاو د رسنیو څنګه پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې وجل سوی سرتیری د سوابې کوهات پېښور او منصري اصلي اوسیدونکو وو. د بیان لمخې په حسین خیل سیمه کې د پوځ او پولیسو لخوا د دغو ګډو پوځي عملیاتو په نتیجه کې درې سختریزي وسلوال وجل شوی هم دي. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام په دیمه پایلوبه کې چې تیره شپه د انګلستان او هالند د ټیمونو ترمنځ ترسره شوه، انګلستان 2-1 په مقابل کې هالند ته ماته ورکړه او پایلوبه ته ووته. انګلستان به په فاینل لوبه کې له اسپانیا سره چې وړ مورازې فرانسې ته ماته ورکړې وه مخامخ کیږي. اوس درې ورځې وقفه ده او د دې جام پایلوبه یا فاینل به د راتلونکي یکشنبه په ورځ ترسره شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د بخښنې نړیوال سازمان د یونما هغه اندېښنې تاییدوي چې وایي طالبانو له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. یونما دغه راپور د جولای په 9 خپور کړ. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې بیان د ازادي رادیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د بشري حقونو نقص ته اندېښنې لري او په وینا یې هڅه کوي چې د بشری حقوقو مسأله هوارشی. تفصیل نوریاس نوریاور.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د هغه څه په وړاندې چې هغه د طالبانو له لوري خپل سري متضاد او مبهم اقدامات بللي خبرداري ورکړې دی. په هغه راپور کې چې د سازمان پرون چهارشنبه خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان پر خلکو اخلاقي څارنه د تبعیض پر یو بنسټیز سیستم بدله شوی چې پر ښځو او نجونو یې په غیر متناسب ډول اغیز کړی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو مسؤول دی.
زنان و دختران در افغانستان
په افغانستان کې خزی اونجونې له داسې یو بنسټیز شوي سیستم سره مخامخ دي چې په سیستماتیک ډول د دوی حقوق او انساني ازادۍ تر پښو لاندې کوي. طالبان او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت یې د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو خلاف په سیستماتیک، منظم او پراخه کچه د دې هیواد د خلکو لومړني اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي.
مردم افغانستان نقص میکنه.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه واخلي.
دا د امریکا د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه ده او موږ به له هر فرصت څخه په ګټه اخیستو د خپل اندېښنو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل غږ اوچت کړو.
تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په یوه نوي راپور کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره شوي، د خلکو خصوصي حریم محدود شوی، امرونه سخت شوي چې په پایله کې د دې هیواد د وګړو پر لویې برخې د ویرې او ډار فضا سیوری غوړولی دی. د طالبانو حکومت یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي دي کوم احکام چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سهشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د یوناما دغه راپور په غبرګون کې لیکلي چې د یوناما راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د غربي لیدلوري څخه وارزوي چې د ده په خبره دا کار سم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید په افغانستان کې د هغه څه په وړاندې چې هغه د نړیوالو قوانینو په اساس جنایتونه بللي د ځواب ورکونې یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه د خپلو شواهدو پر بنسټ ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو سخت محدودیتونه له پراخو خپلسري توقیفونو، جبري ورکېدو، شکنجه او نورو ناوړه چلندونو سره یو ځای د بشریت ضد جنایتونه او جنسي ځورونه بلل کېږي. د سازمان ویلي طالبانو په کراتو کراتو ښودلې چې دوی نه غواړي له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې له نړیوالو قوانینو څخه په جدي سرغړونو تورن شوي دي. په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو بشري حقوق ورځ تر بلې محدود شوي دي. د بشري حقونو د فعالانو په وینا همدا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو تر ټولو مهم لامل بلل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د نږدې 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دا پریکړه پرون چهارشنبه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. دا وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی اسلام آباد ته درې ورځنی سفر درلود او نوموړي خپل سفر د سهشنبې په ورځ پای ته ورسوه. خپل ګراندی هم د پاکستان له دې پریکړې هرکلای کړی. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه کډوالو د کارتونو موده چې د 2024 کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې وه، د 2025 کال د جون تر 13مه پورې وغځول سوه. بل لور ته فلیپو ګراندی په حواله د یو این ایچ سی آر په خبر پاڼه کې چې د سه شنبې په ورځ د جولای په 9مه خبره کړې، په کې راغلي چې نوموړي د پاکستان د دې اقدام په اړه د پاکستاني چارواکو د ژمنې ستاینه کړې وه او هیله یې ښودلې وه چې دا حالت دوام وکړي. پاکستاني رسنۍ ډان نیوز ویلي دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له فلیپو ګراندی سره د لیدو پر مهال شکایت کړی و چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته 10,000 افغان کډوال ورغلي چې تر اوسه یې یوازې 9,003 هیوادونو ته ایستل شوي. خو ګراندی غوښتنه کړې وه چې په پاکستان کې د غپاتې افغانان بیرته افغانستان ته ونه استول سي، ځکه له ګواښونو سره به مخ سي. هڅه مو وکړه د پاکستان د دې پریکړې په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت معلومات ولرو، خو ویاندې عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وصال وایي، پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي افغانان د نورو په پرتله له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
افغان کډوال چې د 2021 کال اگست وروسته پاکستان ته راغلي، د یو این ایس سی آر لخوا ورته هیڅ داسې اسناد نه دي ورکړل شوي چې دوی کډوال دي، هیڅ ډول مرستې ورسره نه کوي. نو تر ټولو زیات دغه کډوال له ستونزو سره مخ دي چې هر دوه میاشتې وروسته یې ویزې ختمیږي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال غوښتنه کوي چې یو این ایچ سی آر او د پاکستان حکومت دی د راتلونکي لپاره د کډوالۍ د ځانګړو کارتونو درلودونکي افغانانو ته یوه حل لار راوباسي چې دوی کې وایستل هم سي، په راتلونکي کې کاروبار او په پاکستان کې شتمنۍ هم په خوندي توګه ورسره انتقال کړل سي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې میشت کډوال او د افغان کډوالو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل،
زما د افغانستان د اسلامي امارات څخه، د حکومت پاکستان څخه، د یونیسیار څخه او د هغو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو پر یو داسې میکانیزم یا پر داسې یو کړنلارې باندې کار وکړئ چې تر څو زموږ افغان کډوال د خپل ژوند او د خپل کم روزګار چې کوم دلته دی دا په یو داسې طریقه باندې راواخلي او راټول کړي او خپل هېواد ته انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکنی لنډمهالي حکومت تیر کال په دې هېواد کې د میشتو څه باندې ولس لکه هغو افغانانو د جبري استلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودن. د همدې پلان لمخې تر دې دمه له 5 لک ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په پلازمینه کابل او ګڼو ولایتونو کې د محرم د میاشتې مراسم پیل شوي دي. شیعه مذهبي دغه مراسم په خاصو غونډو او ځانګړو دودونو سره لمانځي. دوی وایي چې سږ کال د طالبانو لخوا پرې محدودیتونه لګېدلي، خو د طالبانو چارواکي بیا په کابل او ولایتونو کې وایي چې دوی د محرم مراسمو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي تر څو شیعه مذهبي وتوانېږي دغه مراسم په سوله ییزه فضا کې ترسره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه په محرم میاست کې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. له دې ډلې جواد او علیزاده د خپلې سیمې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
در منطقه مو که چندین محدودیت ها وضع شده، از جمله ای است که اذان ما باید بلند نباشد، لاسپیکر نه.
زموږ په سیمه کې چې څو رقم محدودیتونه لګول شوی دا دي چې زموږ اذان باید په لوړ غږ نه وي، په سپیکر کې باید نه وي. بل زموږ مذهبي مراسم لکه عاشورا، دای محرم زموږ په جماعتونو کې بند کړی دي. موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا مراسم منځو.
متاسفانه سخخانه ها را کې به عنوان مراکز پخشون نشته نظرات
نه بده مرغه سخخانه چې د امام حسین د نظرونو او ژوند د طریقو د نشرولو د مرکزونو لپاره کارول کېدی بند کړی دي. له بده مرغه د جمعتونو د لوډ سپیکرونو غږونه بند کړي او نه پرېږدي چې د نوحې او مراسم په لوړ غږ واورو. موږ خبر شو چې حسیني بیرغونه هم راټیټ کړي دي.
د اندېښنې او نیوکې داسې مهال مطرح کیږي چې په ټولنیزو رسنیو د محرم او عاشورا مراسمو ته منسوب بیرغونه او بلبورډونه راښکته او ټول سوي دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغو ویډیوګانو کارولی نسي تاییدولی. په دې خبرسوبي ویډیوګانو کې د کابل ښار یو اوسیدونکي ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت اړوند یو رنجر موټر کې چې د دوی مذهبي بیرغونه پکې انتقالوي، وایي دا بیرغونه یې د کابل ښار د مغازي شهر سیمې له یو جومات نه وړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د عاشورا او محرم مراسمو د نمانځنې د ولسي کمیټې ویان عبدالله افضلي د بیرغ نو در راټولولو موضوع تایید کړه. نو موږ یې ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړه.
بعضی افراد از ښاروالي
د ښاروالي ځینو کسانو ځینې اقدامات وکړل. په قلعه شاده او برچی سیمو کې څو بیرغونه راښکته کړل او په هغه لیدنه کې چې پرون مو مشرانو د رئیس الوزرا له مرستیال او د استخباراتو له مرستیال سره درلوده پکې ټینګار کړی چې موږ دوی ته لارښوونه کوو چې نور دا کار ونه کړي.
د هغه په خبره د طالبانو حکومت یوازې په کابل ښار کې د محرم او عاشورا مراسمو د نمانځلو د امنیت ساتلو لپاره 40,000 ځواکونه ګمارلي دي. ښاغلي افسری زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت